پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. دا دولس بجې سوې د غرمې اوس په کابل کې. نن د چهارشنبې ورځ ده. د سرطان دولسمه نیټه ده. د 1399 لمریز هجري کال د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له درېیم سره نن برابره ده. په دغه خبري خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. اول به نوریاس نوري ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه چې ازادي راډیو ته را رسېدلي ووایي. وروسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمیر پروژې پرانستلې. د امریکا د متحدو ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ډله وبلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوپتل په اړه څېړنه وکړي چې د اور لګېدو په پیښه کې 14 عمله وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمیر پروژې پرانستې. له جمهوري ریاست څخه نن تخبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غنی سهار په 8 بجو کندهار ته له رسېدو سره سم د دې ولایت هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم ونوموه او هوایي ډګر تر کندهار پورې غځېدلی سړک د کندهار د پخواني وژل شوي امنی قومندان جنرال عبدالرازق په نوم پرانست. ولسمشر دغه راز په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه پرانسته او تمه ده چې په عینومېنه کې هم یو درې نیم سوه بستریز روغتون پرانیزي. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانستلو تر څنګ دغه راز د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې هم کوي. افغان ولسمشر داسې مهال کندهار ته سفر کوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت معروف ولسوالۍ پر مرکز پراخ برید کړی او د کندهار امنیتي چارواکو تایید کړی چې یولس امنیتي سرتیري او اته د انتخاباتو کارکوونکي په دې برید کې وژل شوي. د معروف ولسوالۍ په جګړه کې د څلورو ځان مرګو بریدګرو په ګډون د چارواکو په وینا یوویشت طالبان وژل شوي وو. د تخار چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو رئیس ارکان محمد علي یزداني وویل چې په تیرو څو ورځو کې د بهارک ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې.
شما شاهدی ازی هستین که زیادتر از روستاها کاملا از وجود طالبا پاکسازی شده. عملیات ما تا آخرین نقطه ای که دشمن باشه ادامه داد.
چرواکو ویل په تیرو دریو اونیو کې د تخار د نمک آب، بهارک او شکمش ولسوالۍ او د غرض د تالقان ښار څنډو کې طالبانو حملې زیاتې کړې وې چې افغان امنیتي ځواکونو هم تر ډېره مخه ونیوله. د تخار ولی عبدالحق شفق ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې حملې ځکه زیاتې کړې تر څو د ده په وینا په قطر کې په روانو خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم دور خبرو پنځمه ورځ ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ وباله. واشنگتن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د جولای په 2 ویلي چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA تر ډیره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. متحدو ایالاتونو ویلي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په بلوچستان کې د 2013 کال په اګست کې په چینایي انجینرانو باندې انتحاري برید کړی. تر هغې وروسته په نومبر کې په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله کړې او د 2019 کال په می میاشت کې په ګوادر بندر ښار کې یو عصري هوټل تر برید لاندې راوستی وو. په بلوچستان کې اکثره تاوتریخوالی په دې ډلې چې لوڅ بیلتون پالی طبي زیر متدې لاسرسي پلاټه کړي او هم په اوایدو کې ښه ونده غواړي. بلوچستان که څه هم په طبي زیرمو ډکو سیمو کې اوسي خو په خپل بیوزل لري. متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د رنګ ډیسیشن بي پرز د پاکستان د جندالله وسلواله ډلې ته هم خبرداري ورکړه. د جندالله ډله د پاکستان د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP سره انتړلې ده. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن دي بیا د حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف پر یوه مرکز په هوایي برید کې څلوېښت کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویان ملک میرست ویلي د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن برید شوی دی. د لیبیا ترابلس میشتې حکومت د لیبیا ملي پوځ په نوم ملیشه ډلې چې خلیفه هفتر یې مشري کوي د دې برید مسؤول بللی دی. په ترابلس کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي بریدونو که هدف انگرزوالی ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر کړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغې تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي پکې د اور د لګېدو په پیښه کې د اوو جګپوړو افسرانو په ګډون څوارلس عمله وژل شوي دي. پوتین دغه پیښه یو لوی زیان بللی او ویلي دي چې دوه قربانیان د روسیې اتلان وو. پوتین دفاع وزیر سرګی شویګو ته ویلي چې په خپله د راپورونه ترلاسه کړي پلټونکو ته د دندې وسپاري چې معلومه کړي څه شی د دغې غمیزې سبب شوي او دته د بیرته راپور کړی. پوتین او شویګو تر کتنې مخکې دفاع وزارت نن د ورځې په لومړیو کې اعلان وکړ چې څوارلس ماڼوګان پرون په یوه کوچني اوبتل کې چې د روسیې په اوبو کې څېړنیز ماموریت ترسره کاوه د اور د لګېدو په پیښه کې ووژل شول. دا له 2000 کال راهیسې د روسیې د سمندري ځواک تر ټولو ناوړه پیښه وه. هغه مهال د کورسک په اټومي بو اوبتل کې د دو چاودنو له امله د دې اوبتل ټوله 113 عمله ووژل شوه.
تاسی دا ازادی رادیو آوری وست غرمه دولس بجه و دقیقی دا ازادی رادیو دا خبروانه تریوی بجه دا. اوریدونکو په دې خبرونه کې به کندهار ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر پر جزئیاتو خبر سي. د ازادي راډیو خبريال به له کندهار معلومات درکړي چې اشرف غني نن په کندهار کې څه کوي. په همدې خبرونه کې به د ازري د ولسوالۍ د خلکو څخه واوري چې د دوی په ولسوالۍ کې وايي امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی، عوامل یې څه دي. د کابل رسپانو ته کتنه لرو او په نړیوالو مسئلو کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو چې ولې د امریکا متحدو ایالاتو د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډله د تروریستانو یو سازمان بللی دی. خو یو ډیر په زړه پورې جالب رپورټ د افغانستان څخه لرو. په هلمند کې به د کجکي ولسوالۍ ته زموږ د خبریال د وروستي سفر په اړه واوري.
دغه کور دی، دغه ونې دي، د دغه ونو نه انده خرابانی کیږي. ښه چې دلته لاس وباس یې هغه کیږي، دغه ځایانې غونډ روشتې تېر کاشي داسې درته وایم.
د ازادي راډیو د دې ساعت په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته وروسته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت، د مخدر موادو د قاچاق پر ضررونو باندې بحث پکې سوی دی. نو د دغو ټول مطالبو درویدو لپاره د ازادي راډیو سره پاتې سئ. اوس به ورسو کندهار ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس غنی به نن په کندهار کې د مدني ټولنې له استازو سره او د ښځو د حقونو د یو شمېر مدافعانو سره هلته خبرې وکړي. دا اوس را سره زموږ خبریال صادق رښتنی له کنداره په سکایپ کې را سره ملګری دی. صادق جانه، پروګرام ته بخیر راغلی. او د اشرف غنی د سفر جزئیات کاوریدونکو ته ووایه. دی دقیقا نن څه پروګرام لري هلته او ولې تللی کندهار ته؟
فرشته تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. بلې، ولسمشر کندهار ته په دوه ورځني سفر راغلی او تمه ده چې سبا د خلکو او کوم مشرانو یې بیلو غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی جمهور رئیس نن په کندهار کې یو شمېر پروژې افتتاح کړې او د پروژو تر افتتاح وروسته د کندهار په کلي اردو کې د بېلابېلو خلکو سره لیدنې او کتنې پیل کړې چې د ولسمشر د مطبوعاتي ټیم په وینا نن د ورځې تر پایه به دغه لیدنې دوام وکړي. او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړي چې تر اوسه لا دغه وینا موضوعات رسنیو ته نه دي په ډاګه سوي. خو تمه ده چې ولسمشر به په افغانستان افغانستان کې د سولې روان بهیر او دغه راز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د بدلون په اړه څرګندونه وکړي، ځکه چې تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معرف برېښنا او عام روغتیا ریاستونو کې د یو شمېر ستونزو یادونه او شکایتونه کړي وو او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه.
د کومې پروژې نن پرانیسته صادق جان، تاسو ته معلومات درسېدلې دي؟
لومړی پروژه چې ولسمشر افتتاح کړه د $1 میلیون په ارزښت و، چې کار یې په 2013 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و، چې په تېر روژې میاشت کې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. دا یو لمریزه برېښنا پروژه ده چې د کندهار صنعتي پارک ته به برېښنا ورکوي.
او
دغه راز ولسمشر چې کندهار ته سار بلې
و بس ته دغه خپل په پروګرامونو باندې معلومات ورکړه چې دوی کومې پروژې افتتاح کړې.
بله، لومړی خو ولسمشر چې کندهار ته سهار 9 بجې ورسېدی، یالته د خلکو او قومي مشرانو په زور کې د ولایت نړیواله وای ډګر د احمد شاه بابا په نوم کې، او تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار ښار څخه تر وای ډګر پورې چې کوم نوې سړک جوړ شوی دا غزیدلې سړک افتتاح کړ، او دغه جاده د کندهار د پخواني امنی کمانډان جنرال ازیک په نوم ونومول. البته دغه دوه طرفه سړک د کندهار ښار له درای څخه شروع کیږي بیا تر وای ډګر پورې غزیدلې چې تقریبا 14.5 کیلومتر اوږدوالی او بیا متر بر لري، چې د جوړېدو چارې د $20 میلیون په لګښت شپږ کاله مخکې اوس تازه ګټې اخیسته په عینومینه کې د 5 میلیون افغانیو په لګښت. بله
پرسیده و دا د سکایپ چون ته په انټرنیټ کې را سره د ژغ کیفیت سم نه دی او خبرې دې قطع قطع کله راځي، نو به تر به وی چې دغه معلومات چې څومره راکړل پر دو اکتفا وکړو. اوریدونکو زموږ همکار صادق رښتینی له کنداره تاسو خبري واوري دي چې نن د افغانستان جمهور رئیس سهار کندهار ته تللی، د کندهار هوایي ډګر یې د احمدشاه بابا په نوم کړی او یو شمېر پروژې هم پرانیستې دي. دغه مفصل رپور زموږ پر ویبپاڼه باندې خپور شوی، ازادي راډیو ټکی کام تاسو لوستلی سئ، او په نورو خپرونو کې به له کنداره تاسو ته مفصل راډیوي رپورټ هم ولرو. دا سفر دوه ورځنی دی، سبا به دی د افغانستان جمهور رئیس په سبا په کندهار کې د خلکو له یو شمېر استازو سره هم وګوري او خبرې به وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لوګر په ازره ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي شکایت کوي چې هلته امنیتي وضعیت د نورو کلونو په پرتله خراب شوی دی. د ازره ولسوالۍ ولسوال حمید الله حمید نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دغه د دې ولسوالۍ مؤسساتي لارې خلاصې نسی او دوی ته کوم کول ورونه رسیدل، نو شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته شي. له د لوګر د ازره ولسوال حمید الله حمید سره نسیم شفق مرکه کړې ده، او د د مرکه په پایل کې د څه پوښتنه کړې ده چې ولې په ازره کې امنیت خراب شوی؟
د ازره د 1500 خواوشا کیږي چې مونږ باندې مکمل څلور طرف نه لارې باندې دي، مخالفینو په مونږ باندې لارې باندې کړې دي، او نه مواد ارتزاقیه او نه دوایی او نو مریضان انتقالیږي او عوام په مشکلاتو کې دي.
ولسوال صاحب، او بخښه زما پوښتنه دا و چې ولې تاسو د خپل شکایت مرکز د لوګر ته یا سیمه ایزو چارواکو سره دغه مشکلات نه دي شریک کړي، او کابل ته موال ورکړی کنه، ولې اقدام نه ده سوی؟
جناب، اقدام سوی ده. نن دریم ورځ ده چې په خاکی جبار باندې کاروان را روان شوی ده. خاکی جبار نه په دغه چې په زنغوزی باندې چې دا راځي، نو دا شینونه ډېر راغلي دي، او مخکینی سړک په کلي شکل باندې تخریب شوی ده.
ولسوال صاحب، ستاسو امکانات هلته څنګه دي؟ پوځي امکانات هم څنګه دي؟ او خلک په څه حالت کې دي؟ د ځوان اسانتیاوې سهولتونه ورته څنګه دي؟
سهولتونه د عوامو په نسبت باندې په کلي شکل باندې خراب دي، او خلک شکایتونه زه ډیر لري، او د دولت په حساب باندې دولت دومره مشکل نه لري لکه څومره چې عوام مشکل لري.
نو تاسو کوم زمي له هغه امکانات او تجهیزات لري؟ ځکه تاسو ویل چې موثره است.
منګ ماشرایو الحمدلله د مدینه مخکی او پرونه مې درې بالا تیاری راغله مونته مهمات او شیان کاته کړل او نورم را روان دي کمانډو را روانه ده او په ځمن کې ورسره اضافه ملي اردو راځي نو منګ ولایت په جریان کې د امید ده چې مونته سبا بیګاتا یا بل ورځ کمانډو هم کوځي
کچېر مرستي ونه رسیږي خلکو تل څنګه چې تاسو یادونه وکړله دوايي غذایی مواد او داسې نور ضروري او غلمړنی مواد چې دي نو څه ګمان کوي چې د خلکو مشکلات به لا پسې ډیر سي
موږ سره کومک ونه شي او دوامدار دغه چې لارې بندې وي نو غټ ناورین سره موږ مخ کېدای شو
د ازري ولسوال حمیدالله حمیدو چې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفاق مرکه ورسره کړی وه او اوس اقتصادي خبرونه لرو اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان وایي
افغان ولسمشر په کندهار کې د صنعتي پارکونو لپاره د شپږ میګاواټه سولري برېښنا پروژه پرانستله ولسمشر محمد اشرف خانی نن له دې سره په خوا کې پاینو مینه کې د 350 بسترز روغتون او یو شمېر نورو سترو پروژو افتتاح لپاره کندهار ته تللی و د افغانستان د متشبثینو علي بورد مشر رحیم الدین آغا چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل کندهار د صنعتي پارکونو جنراتورونه زاړه او لکار لویدلی و چې ورسره یې په دغه ولد کې صنعتکارو ته هم زیان اړولی و د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د شبرغان ګاز د لیګ لپاره د 490 کیلومترو پایپ لاین د تیرولو چارې روانې دي د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته ول ټاکل شوی چې د دغه پایپ لاین لاره د شبرغان له خواجه ګوګردک لسیمه د مزار شریف د سری او برېښنا فابریکې او د جورجان او بلخ مستهلکینو ته ګاز ولیکدول سي خغلې مدفیزاتوي چې دغه پروژه په پلي کېدو سره به په سلګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه کاری فرصتونه برابر سی او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر اتی افغانۍ 50 پوله یو سترلینګ پوند 100 افغانۍ 40 پوله یو اروپایي یورو 90 افغانۍ اتی پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ
دا ازادي راډیو اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو دغه پروګرام هر ونی په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو د مخدر موادو د قاچاق او د کشت پر ضررونو او د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو بحث کوي نو که تاسو د دغه پروګرام علاقمندي لرئ لطفا د دې خبرونه تر دوهمې نیمایي د راډیو ته غوښونیسي پروګرام به مو په 12 بجې پیل سی اوس یو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پرون د بلوچستان د ازادۍ پاوڅ په نوم ډله چې بلوچستان لیبریشن آرمی ورته ویل کېږي د تروریستانو د سازمانونو په ډله کې واچوله د بلوچستان د ازادۍ پاوڅ د پاکستان څخه د پاکستان د ټولو لوی صوبې بلوچستان د جلایی د پاره مبارزه کوله خو ولې د امریکا حکومت دا کار کړی زموږ همکار عبدالحی کاکر صاحب را سره په سټوډیو کې دی کاکر صاحب تاسو خو د بلوچستان خپل د بلوچستان اوسیدونکو یاست او تاسو د یو ژورنالیست په هیڅ دغه د دې ډلې فعالیتونو په اړه کافي معلومات لري د دې په آینده په گذشته باندې خبري است تاسو ولې فکر کوئ چې څه فکر کوئ چې د امریکا حکومت په دغه وخت کې ولې دغه ډله چې ډېری مدیره هيسه د جلایی د لپاره مبارزه کوي د تروریستانو په لیست کې واچوله
دې ممکن دی د تحلیل په حساب موږ ویلې سوسی دوه درې وجه کېدلای سي یو وجه دا ده چې له تیرو څو وختونو راځي ایران سره د دې ډلې تعلق ډېر شوی دی الانکه په خوا داسې وله سی وسلوال چې کوم بلوچستان په هغه باندې بهیران ایران ډیر حساسیت شو دی ځکه چې سیستان بلوچستان
وو بلوچستان هم سایه دی وو
نو دوی به دا ویری دوی چې هلته ملت پالنه بلوچ راپورته کیږي نو په خوا چې به بلوچ ځپل کېدل نو ایران به په هغه کې لاس وو خدا اوس څه وخت داسې شوی چې د دوی چې کوم مشران دي د دغه ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې ډلې مشران هلته تللي دي. نو ممکن ده چې امریکا او ایران تعلق شرشه نه دی، نو پاکستان دا غوښت امریکا له ډېر وخت چې دا وکړي. او دوم دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم یا لومړی وزیر ځي امریکا ته او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني، نو ممکن ده دا هغه دپاره د مخکې دخه یو تیاری دی چې دغه وکړي. او دریم ده چې افغان طالبان باندې چې د پاکستان نفوذ ډېر دی، د سولې خبرې روانې دي، نو په دې پسې منظر کې یا شالید کې سړی دغه پرمختګ ته کتای شي.
کاکر صاحب، تاسو د ځینې کسان چې د افغانستان او پاکستان په باره کې مطالعه لري، د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو کتنه لري، دوی داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې معاملې لپاره خپلې ځینې غوښتنې د امریکا حکومت ته وړاندې کړې دي. او غالباً دا چې د امریکا حکومت دغه د بلوچستان او د ازادۍ پوت د ترستان پولیس کې شامل کړی، شاید افغانستان د سولې د معاملې سره څه ارتباط ولري. تاسو څه فکر کوئ بلوچستان کې خلک څه وایي؟
نه، ممکن ده داسې وي ځکه چې دوارخیزه تعلقاتو کې راکړه ورکړه وي. او یعنی دا مو ویلی سو امکان دی، یعنی مو کره نه شو ویلی. البته داسې چې د تحلیل په کچه مو ویلی سو چې داسې امکان دی چې پاکستان دپاره دا یو ښه فرصت و چې امریکا دې ته وهڅوي، ځکه تر دې له مخه هم نور امتیری کې طالبان پاکستان دا ډلې هم بندیز لاندې راغلي دي. نو ممکنه ده دا یو ښه فرصت و چې افغان طالب په اړه دی خبرو اترو تک شینول، او پاکستان ته یو فرصت چې امریکا دې ته وهڅوي چې دغه یو شر سره وکینو. ممکن ده دغه دا ټولې خبرې وسر تړلې.
او بل دغه خپل په بلوچستان کې څه رقم انعکاس کړی دی؟ خبر خپل په بلوچستان کې بلوچانو کته ست معلومات راغلي وي د دې عکس لمولونه چې د امریکا د دې کار
د بلوچانو د پاره یو ممکن ده دا یو ډیر غټ گزار په دې معنی وي چې بلوچستان په دې نیت تو چې د پاکستان چې د امریکا سره تعلقات خراب سي، نو ممکنه ده په خړو وبو کې به موږ ماهیان نسو. نو دوی دا تمه کوله چې ممکن ده د امریکا لخوا موږ په یو شکل نه شکل کې کنی په ډیپلوماتیک توګه تقویه سو. نو دا به همیشه د دوی سترګې غوي. عملا دا سیوا نه و ده بیل خبره ده، خو د امریکا لخوا ځخه دا بندیز لګیدل نو دا ښکاره پیغام دی بلوچستان ته چې ستاسو په وسواله مبارزه کې که ستاسو دا فکر وي چې کله به امریکا په یو کچه نه کچه کاغه په انساني بنیادو وي که په بل بنیادو وي له موږ دپاره نرمه ګوښه ولري هغه نسته. دا د البته چې کوم هلته د هغو په فعالیتونو دي، ممکن ده چې پر فعالیتونو باندې زیات اغیز ونسي، ځکه چې امریکا خو له دوی سره تعلق هم نه لري، نه ارتباط لري، نه داسې راپورونه دي. البته داسې په سمبولیک توګه بلوچ ته دغه یو پیغام دی چې په دې دغه کې امریکا له تاسو سره یا که تاسو دا هیله کوئ چې امریکا به کله راځي او موږ مرسته به کوي هغه بنوي.
پاکستان کې لوی ګوندونو د پاکستان حکومت تر اوسه عکس العمل لکه چې نه دی څرګند کړی. زه دا اوس د عمران خان د ټویټر حساب ته ګورم، صفحې ته ګورم، هلته څه نه دي لیکل شوي. پاکستان خارجه وزارت د امریکا د حکومت پر دې اقدام څه خبرې کړي یا نورو سترو حزبونو؟
نور هم نه دي کړي، حزبونه هم نه دي کړي، سیاسي ګوندونو په ټویټر باندې خو په دې باندې بحث روان دی شاوبه دواړه. خو چې کوم مطرح خلک دي یا مطرح ادارې دي هغو له تر اوسه څه نه دي. ممکن د پاکستان بهرنی چارو وزارت څه ووایي او د پاکستان وزیر اعظم ممکن دی نه ووایي، خو وزارت شای ووایي. او پاتې سو سیاسي ګوندونه زیاتره داسې وي چې هغه په ځینو کیسو کې بیا دوی چپ پاتې سي. دا ممکن ده چې د بلوڅو له خوا د بلوڅ کې ملت پاله دي سیاسي ګوندونه دي د پارلمان له لارې سیاست کوي، هغه ممکن ده یو نظر ورکړي او وروسته یې ورکړي. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه چې دي هغه د بلوچ په مسله کې شای په دارنګ کې سو کې دوی شپ شانه ولي وي ډیر نه پروسی.
ډیر مننه کاکر صاحب. او دوی که تاسو زموږ د همکار عبدالحی کاکر تحلیل واروید د بلوچستان د ازادۍ پوت چې د امریکا متحده ایالاتو تازه د ترورستان په ډله کې ګڼلې دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو اکرام الله اکرام د کابل د نن ریسپانس ته کتنه لري.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د قطر د راتلونکي بین الافغاني خبراتورو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورسپانې لیکلي دي چې د قطر بین الافغاني ناستې ته څوک ورځي او څه پایلې به ولري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوې دغه غونډه د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه د المان او قطر په قربتوب په دوحه کې جوړه شي. خو د سر مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې د ناستې اصلي هدف څه دی، څوک وربلل شوي، او د افغانستان د سولې له پروسې سره څه مرسته کولی شي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې دغه غونډې ته 80 کسان وربلل شوي چې مهمې سیاسي څېرې پکې نه ښکاري. سرمقال لیکونکي لیکي چې په وربلل شویو کسانو کې ډېری هغه افغانان دي چې د جرمني تابعیت لري او یا هم د مدني ټولنو په نوم په افغانستان کې د سفارتونو پروژې پر مخ وړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې کله دغه ناستې کیږي نو باید مهم او نفوذ لرونکي کسانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شي تر څو هلته د افغانستان د خلکو د یوې کتلې په استازیتوب خبرې وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دې غونډې ته دولتي کسان هم بلل شوي خو د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د اشخاصو په توګه. خو د سرمقالې لیکوال په دې باور دی چې په دې ناسته کې حکومتي کسان د دولتي استازو په توګه برخه نشي اخیستی نو د دې او د مسکو د غونډې توپیر نشي کیدی. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې همدې مسایلو ته په کتو سر له اوسه فکر کیږي چې دا ناستې ښې پایلې نه لري او د سولې له اصلي مسیره پر بله خوا مزل دی. سرحد ورځپاڼې بیا دې ناستې ته هیله مندي ښودلې او په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا د سولې د پروسې لپاره یو بل مهم پړاو دی. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په وینا لیکل شوي دي چې د افغان سولې پروسه خپل اصلي پړاو ته رسېدلې او د دغه پړاو له پیل او مثبتو پایلو سره به په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو د جګړې ښکېلو اړخونو ته پکار ده چې دا پروسه په ښه ډول مدیریت کړي. د مطلب لیکوال همدا شان غوښتنه کوي چې باید د بین الافغاني خبرو اترو پروسه د افغان حکومت له لوري مدیریت شي، نه د هغه اشخاصو له لوري چې له کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د دغه غونډې په اړه لیکلي دي چې په دې ناسته کې باید د افغانانو په مالکیت د سولې لپاره پریکړه وشي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم په دې ناسته کې د حکومت استازي د حکومت په نمایندګۍ برخه نشي اخیستی نو ښکاره ده چې د غونډې پایلې به هم ښې نتیجې ونه لري.
اوس ورځو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی په وروستیو کې د هلمند د کجکي ولسوالۍ ته تللی و او له هغه ځایه یې دا جالب رپورټ برابر کړی دی په ګډه به سره واورو.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموی ټنګونو کې شونی دی. دلته د کورنۍ شمیر لږ دی. د اکثرو سره زما لیدل لا وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټنګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټنګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګینه لري د لویو پوسټو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیری ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا لغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیس کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راشي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
انده مخامخ زیان انداخ کوي، دغه غونټه ترکاشه دی، دغه کور دی، دغه ونی دی، دغه ونو نه انداخ ربانی کیږي. ها چې دلته لا صبح سیاغه کیږي دغه زیان غونډ رويشته ترکاشه دی سي درته ما سان او ته داسې پوي کوم ته دغه زین انداخ
کته هم د پوسټل وړک چې کته نږدې د هلمند سن پر راستاړخ د زمیندار خواته پر یو لوړ غونډه پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولي د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرابیرته د طالبانو سره د یوې درنی خورستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. 4 موتری مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست پوزه را جمع کنه پوستارا. یک توله ما اموج افریقی است، یک توله است، 60 نفر است.
دمو پوزه
دانم پوزه اومجه چند پوستا خط اولا دیگه اینجا پلیس زیاد، پلیس ریزرف است، محلی است. این تو اینجا او میخواست تو اینجا مکمل جمع کنه اینجا خط چه اینجا
ما پوزه را کمربند بسازه
بند اینجا که برسه کو اینجا میرسه.
آخ میرسه
بازی جا بسیار زیاده چی شد یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما تب یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسا پذیرایی کردیم دشمن کنید اینجا رسید مثالش. او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر افت آوان سرش میشید، یک اسپی جنین بود دشکه بود، تمام سلاح سقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعت خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسارم بردیم جا بر جا کردیم، ساعت خرد بود دفر فرقش خورد.
سرالدی چه هر کال ده هوا ده تودی دلو سر په هلمند که ده طالبان پا بریدون که زیادوالی رازی خو د ملي اردو د دریم کندک کمانډان وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په ډلهیزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په هغه وروستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رد کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند د کجکي تنګی.
د ازادي راډیو اوریدونکو دولس نیمې بجې دي. نوریاس نوری د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستي. د جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د ټولګټو پروژو د پرانستلو تر څنګ د غرض د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او د ښځو سره جلا جلا غونډې هم کوي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. د 212 پامیر قلو اردو رئیس ارکان محمد علي یزداني وویل چې په تېرو څو ورځو کې د بهارک ولسوالۍ ډېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي او هغوی ته یې ډېره مرژوب لاړولې. د امریکا متحدو ایالتونو د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پاوز په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ وباله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو پاتې شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن دي. لیبیا د حکومت یا روغتیا وزارت ویلي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف پر یوه مرکز په هوایي برید کې 40 کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته امر ورکړی چې د سمندري ځواک شمالي اډې ته ولاړ شي او د هغه تحقیقاتي کوچني اوبتل په اړه څېړنه وکړي چې کرملین ویلي په کې د اور د لګېدو په پیښه کې د اوو جګړو افسرانو په ګډون د عملیې ټول 14 غړي وژل شوي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره لوبه کوي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان په د دورهم په چستر لو ستریت استادیوم کې پیلېږي. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل وروستۍ نهمه لوبه له ویست انډیز سره وکړي. افغانستان اته پرلپسې لوبې بایللې او اس ویست انډیز یوازې وګټلې ده.
اوریدونکو د خبرونې نور تروی بجې پورې چې څومره وخت پاتې دی هغه مو زموږ همکار عبدالنافع همت ته ورکړی دی. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني.